سلامونه ستړي مشه تاسو مخه کلاس ا دی رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو یو نامه راپور کړی چې د 2025 کال اکتوبر تر دسمبر پورې او یا افغان ملکیان د پاکستان په هوایي بریدونو او له طالبانو سره د پاکستاني پوز د جګړو لامل وشل شوې دي. لکه تر لګې څلور سوات او یا نور افغان ملکیان هم ژوبل شوي. دا له 2011 کال راهیسې د پاکستان پوز ته د منصوبو بریدونو په نتیجه کې د افغانانو تر ټولو زیات مرګ شوبل ده. یو نامه په پکتیکا، کابل او خوست کې د پاکستاني الوتکو د حملو په تورخم او چمن کې د پاکستانی او طالب سرتیرو ترمنس د جنگونو یادونه هم کړی ده. یو نامارټینګر کړی چې په شخړو کې باید د افغان ملکانو ځان خوندي وي. د پاکستان حکومت بیا دا کړی چې په 2015 کال کې په هغو بریدونو کې چې له افغان خاورې پلان شوی 300 واتیا پاکستانیان مړه او 228 نور ژوبل شوي دي. د طالبان د حکومت د پریکړې لمخې سر له دوشنبه د سلواغې شلمې له پاکستانه د درملو پر وارداتو بشپړ بندیز ولګید. د طالبانو د مالی وزارت د اعلان په اساس له پاکستانه وارېدیدونکي درمل له دې وروسته د افغانستان په ګمرکونو کې نه مسؤلیږي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په تیره لړم میاشت کې د مالی وزارت ته امر کړی و چې له دریو میاشتو وروسته له پاکستانه درملو ته د وارېدو اجازه ورنه کړي. له پاکستانه د درملو د وارداتو پابندیدو سره د یو شمیر درملتونونو خوندان ازدري اډو ته ویل چې د طالبانو د حکومت د پریکړه په بازارونو کې د درملو د کموالي سبب شوی او هم سره د درملو بې لوړې شوې دي. د پاکستان د جمعیت علمای اسلام مشر مولانا فضل الرحمن شنبه مخام یوې غونډې ته ویلي عجیبه ده چې پاکستان ته د افغانستان یو نر هم نه رسیږي نو ترهګر څنګه راځي. هغه دا کړی چې د پاکستان بهرنۍ تګلاره په تیره د افغانستان پر وړاندې ناسمه ده او له همدې عمله د پاکستان ګاونډي هیوادونه ناراضه دي. د پاکستان حکومت دا لري چې هلته د اکثرو نامنیو تر شا هغه وسلوال دي چې له افغانستان خپلې حملې پلانوي. د جاپان د صدر اعظم ساناتا تاکاچی ګوند ریبرال دموکرات د دغه هیواد په پارلماني ټاکنو کې 2/3 مڅوکې وګټلې. دا د یاد ګوند لپاره یو تاریخي بریا ګڼل کیږي. لیبرال دموکرات او ائتلافي ملګری ګوند د جاپان د استازو جرګې له 415 څوکیو څخه 328 ګټلې دي. تاکاچی د جاپان لومړنی ښځینه صدر اعظم ده چې د اساسي قانون د تعدیل او نورو ځینو بدلونونو ژمنې کړې دي. او د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې سکاتلند وتوانید ایتالیا ته ماتې ورکړي. سکاتلند د 200 منډو لوړ هدف ټاکلی و چې ایتالیا په ځواب کې ټول لوبغاړي په 138 منډو له لاسه ورکړل. د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې افغان لوبډلې خپل لومړۍ لوبه د شنبه په ورځ په نیوزیلند بایللې او بل ورځ یعنې چهارشنبه له جنوبي افریقا سره مخ دی. خبرونه مو اوریدل وړاندې را سره د مطلب اوریدل شي. پاکستان شل زره هغه افغان کډوال دغه خاوري باسي چې امریکای ته د تک پته مو د چې دغه افغانان اوس مهال په څه وضعیت کې دي وړاندې به در سره د راپور جزئیات شریک کړو. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت نن اعلان کړی دی چې د دلوی الله شلمی ورخوا له پاکستان د ټولو درملو واردات بند دي. په افغان بازارونو کې اغیز به یې څه وي او څومره به بیې ورسره لوړ شي باندې به په راپور کې درته وایي. له دې سربیره هغه کسان چې وینې ته ضرورت لري او د وینې ګروپ یې منفي وي ځوانان وینه ورکوي او دوی له دې عمله خوشحاله دي.
دغه منفی وینی چې وی دغه ډیر اړتیا موسیقي او د دې ډیر ضرورتونه یې خدای ته ځوانان چې دي اکثر کوشش دا کوي چې دوی ټلیفون ته ځان ورسوي که هر څه ډول کیږي خپل قرباني ورکوي وینه ورکوي.
بل پلو انجونی شکایت لري چې دا سنگار توکي کیفیت نه لري.
کله ما مخکې کوم ترالو استفاده وکړو اصلا د ان دغه کمپنۍ و دا محصول او نه د اصلي محصول په څیر کیفیت درلوده ما او چې ما به تاسو سره ولاته یوړو خو اصلا منکو شته.
په دې اړه به وړاندې د تاسو جنو شکایتونه هم در سره شریک کړو نو مطلب هم شته ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو از فرید سیال د شفیق ارده تخنیکی چارو په سمبلخت قربانیو. نمړې راپور به په دې سره پیل کړو چې د پاکستان حکومت هغه شل زره افغان کډوال چې په دې هیواد کې امریکا ته د تک په تمه و له دې هیواده په زور شړي. دا چې ولی علت یې څه دی او دغه افغانان اوس ډول اوس له کوم ډول ستونزو سره مخامخ دي ورزو جزئیات د اکرام الله اکرام په دې راپور کې ورو چې د په پاکستان کې له شمیر هغو کسانو سره چې امریکا ته د تک په تمه و او له هم کارونه یې پر مخ نه دي تللي ورسره خبرې کړې دي او په دې راپور کې دا غوي غوونه راخېستې دي. ورزو جزئیات نور په دغه راپور کې ورو.
د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د درملو بیل وړي شوی او د با کیفیت درملو پیدا کول ګران دي او دوی له طالبانو غواړي چې د درملو بایو تجدید پام وکړي. د کابل خار یو اوسیدونکو د نوم د نخ پرېدو په شرط دوشنبه د دلوي شلم ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال د کابل په بازارونو کې با کیفیت درمل ډیر کم پیدا کیږي که پیدا هم شي بې ډېرې لوړې دي. په بازار کې شته درمل تر ډېره بې کیفیت دي. په دې برخه کې ډېر ستونزې شته که څه هم پاکستانی درمل ډېر با کیفیت نه و خو لږ تر لږه ارزانه و.
له بل خوا په کابل کې د زینو درملتونونو خاوندان وایي چې لا هم د پاکستانی درملو د پام وړ اندازا د شرکتونو په ګودامونو کې شته خو به څو برابر لوړی شي. د یو درملتون مسول چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر شي ازادي راډیو ته وویل چې لتیرو څلور میاشتو رئیس له مالی زیان سره مخ دي. نو موري وویل ډیر شمیر خلک هغه درمل غواړي چې مخکې څو ځل کارولي وي خو کله چې لوړو به یو خبريږي فکر کوي چې دا لړواله د درملتونونو د خاوندانو کار دي.
په تیرو درې څلورو میاشتو کې نه یوازې دا چې ګټه مو نه ده کړې بلکې تاوان مو هم کړی دی. کوم درمل چې موږ پلورلی بیرته مو په دوه چنده بیا اخیستی دي. نو موږ اوس ډیر کم درمل اخلو هغه هم د خلکو لپاره ځکه ځینې خلک هماغه پخوانی درمل غواړي که څه هم په لوړه بیا وي خو دوی د پخوانیو درملو په نوم ورپسې ګرځي.
دی وايي اوس مهال د افغانستان د اړتیا وړ ډېرې درمل له ایران، هند، چین، ترکی، بنگلاديش، جرمني، سویلي کوریا او د کورنیو تولیداتو له لارې برابرېږي او یوازې شاوخوا شل سلنه د پاکستانی درملو کمښت په بازار کې لیدل کیږي چې ډېرې د هندي درملو له لارې جبران شوي خو د خلکو کمزور اقتصاد د ګران بیا درملو د پیرولو توان محدود کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مالی وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې دوشنبه د سلواغي له شلمې وروسته افغانستان ته د پاکستانی درملو واردات د ټولو ګمرکونو لاری بندي. د دې وزارت ویان عبد القیوم نصیر په یو ویډیو بیان کې چې د طالبانو تر واک لاندې ملي رادیو ټلویزیون خبر کړي ویلي ل قچاقي لارو څخه د درملو د وارداتو مخه نیول کیږي او لاملونو سره به قانوني چلند وشي هغه تو کې چې په قچاقي ډول له پاکستانه وارد شول د محکمې په حکم به وسوځول شي. نو موړي افغان سوداګرو غوښتي چې د پاکستانی درملو پر ځای له بدیلو لارو او په قانوني ډول درمل وارد کړي. په ورته وخت کې په کابل کې د یو روغتیایي مرکز مسول حسیب الله هم وایي چې په تیرو نږدې څلور میاشتو کې د افغانستان بازارونو ته هندي، بنگلاديشي، ازبکستاني، ایراني او ترکی درمل رسیدلي خو په خبره لږ شمیر پاکستانی درمل لا هم شته چې بای لوړې شوې دي. نو موړي ازادي راډیو ته وویل چې په خوای د خپل روغتیایي مرکز شاوخوا بیا سلنه اړتیاوي له پاکستانی درملو پوره کولې خو اوس یې زیاد افغانستان خپل تولید او د غراس هندي او ایراني درملو نیولې ده.
اوس مهال موږ تر ډېره هندي، ایراني او کورني درمل کارو. هغه درمل چې په خوا به له پاکستان راتلل موږ یې کورني بدیلونه موندلي او کاروي لکه د ټوخي شربتونه، انتي اسید شربتونه او ملټي ویټامینونه. دا درمل خ کیفیت لري.
کیفیت هم دره ماشاءالله.
په دې حال کې افغانستان ته د درملو د واردولو د وی کمپنۍ مشر ډاکټر وحید شاه احمدی ازادي رادیو ته وویل چې ډیر افغان سوداګر اوس مهال له هند، تاجکستان، ازبکستان او روسي څخه درمل واردوي. نو موړي وویل دوی هڅه کوي چې بدیل لارې لا زیاتې کړي څو په افغانستان کې د درملو لکمخ مخنیوي وشي.
مو در جستجو یازي است.
موږ هڅه کوو چې د اروپا او منځنۍ اسیا په ګډون بدیل لارې ومومو څو با کیفیت درمل وارد کړو. څومره چې موږ فکر کوو د پاکستانی درملو بندیدل به پر افغانستان اغیز ولري هغه مره اغیزناک نه و. خوشبختانه زموږ فعال سوداګر وتوانیدل چې د تشه
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرسیال عبدالغنی برادر د روان کال په اقرب میاشت کې په کابل کې له سوداګرو او پانګوالو سره د یوې غونډې پر مهال امر وکړ چې په دریو میاشتو کې د پاکستان د درملو په واردولو بندیز ولګول شي. دا پریکړه د تیر کال د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر نښتو او د لارو له بندېدو وروسته وشوه. د افغانستان د درمل پلورونکو د ټولنې مشر یعقوب منګل له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې تر دې پریکړې مخکې د افغانستان شاوخوا 60 سلنه درمل پاکستانه پورا کېدل.
په راپور کې موریدل چې د طالبانو حکومت د مالی وزارت اعلان کړی چې سر لنن دوشنبه د دلوي له شلمې د پاکستاني درملو واردات افغانستان د ټولو ګمرکونو له لارې مندي. د دې وزارت ویاند ویلي و چې د طالبانو تر واک لاندې هغه ویډیو کې چې طالبان تر واک لاندې ملي ټلویزیون خبره کړې وه، افغان سوداګر غوښتي و چې د پاکستاني درملو پر ځای ته له بدیلو لارو په قانوني ډول درمل وارد کړي. اوس هم ورزو د پاکستان حکومت د هغه پریکړه په اړه باندې راپور ورچې د نږدې شل زره افغان پناه غوښتونکو چې په دې هیواد کې امریکې ته د تګ په تمه دي بیرته افغانستان ته ستنوي. د دې راپور جزئیات هم اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې 19,903 هغه افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تګ په تمه په دې هیواد کې میشتي افغانستان ته ستانه کړي. دا کسان چې په افغانستان کې د تیر جمهوری حکومت پر مهال امریکایي ځواکونو سره په بیلا بیلو برخو کې کار کړی، پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د امنیتي اندېښنو او د خپلو کیسونو د پروسس کولو لپاره پاکستان ته تللي. لږ تر لږه دوه پاکستانی رسنۍ اوس علي ریش نیوز او د نیشن یک شنبه د سلواغي عدلوي 19 د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د سرچینو له قوله راپور ورکړی چې فدرالي حکومت به د پنجاب په ګډون د سند، خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر او ګلګت بلتستان صوبو او پلازمین اسلام آباد امنیتي او ملکی مسولینو سره په دې اړه رسمي مکتوبونه شریک کړي، څو د هغو ټولو افغان وګړو د بیرته ستنولو لپاره سمدستي اقدام وکړي چې امریکا ته د بیا میشتېدو په تمه دي. په راپورونو کې راغلي چې ډیر ژر به د نږدې شل زره دغه افغان وګړو ټول معلومات د پولیسو له مشرانو سره شریک شي. سرچینو ویلي دغه زرګونه افغانان چې له ډېرې مودې راهیسې په پاکستان کې د امریکا د ویزو په تمه دي ښکاري چې امریکا د دوی د منلو لپاره چمتو نه ده. په دې حال کې په پاکستان کې میشت د ایسایوی په ګډون د پی یو او پی دوه کیس لرونکي وایي له امریکا سره د همکارۍ له امله په افغانستان کې د غچ اخیستنې له ګواښ سره مخ دي. د ایسایوی یو کیس لرونکي چې په خبره یې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړن په توګه دنده درلوده او تیرو دونیمو کلونو راهیسې په اسلام آباد کې له خپلې څلور کسیزې کورنۍ سره امریکا ته د تګ په تمه میشت یې وویل که افغانستان ته استول کیږي ژوند به د مرګ له ګواښ سره مخ شي. نوموړي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان د حکومت وروستۍ پریکړه ډېر زیات ناهیلي کړي او په افغانستان کې زموږ ژوند چې دی د جدي ګواښ سره مخ دی. هلته کلاشونو طالبان به یا موږ سندانی کي او یا به مو د منځوي سیمو کې دي. وړاندې هم پولیسو ډېری افغانان نیولي او افغانستان ته ریپورټ کړي، د هغوی سرنوشت هم ډېر ګواښونکی دی.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان پناه غوښتونکي چې له امریکا سره د پی دوه کیس لري وایي دوی د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په غوښتنه پاکستان ته تللي، خو د دې هیواد تازه پریکړې سخت اندېښمن کړي. نوموړي هم د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې له امریکا د دغه ستونزې د حل غوښتنه وکړه.
دغه پریکړه ما لپاره ډېر زیات خوشنوونکې ځکه ده چې بیرته که موږ افغانستان ته لیږدول کیږو نو هلته وضعیت په داسې شکل دی چې ټول دنیا ته معلوم ده. نو زما غوښتنه او هیله به مې همدایي چې نړیواله ټولنه او د امریکا متحده ایالات چې موږ ته ویلي چې تاسو لا شي درې ملکونو ته، نو هغوی دغه مشکل حل کړي.
که څه هم د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د روانې فبروري په 4 په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیچر ویان قیصر افریدی د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي و چې له اسلام آباد سره د هغو افغانانو په اړه خبرې روانې دي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دوه رئیس دغه هیواد ته تللي. هغه ویلي و که د پاکستان حکومت دغه افغانان په زور هیواد ته ولېږدوي نو هلته یې ژوند له خطر سره مخامخېدای شي. پاکستان له دې هیواده د افغان کډوالو د جبري اخراج لړۍ په 2023 کال کې پیل کړه، خو متحده ایالاتو ته د تګ په تمه پاکستان کې میشت افغان پناه غوښتونکي تر ډېره له دې امر مستثنا ول. دغه پناه غوښتونکو ته په اسلام آباد کې د متحده ایالاتو د سفارت له لوري د دوی د کیسونو د تایید لیکونه ورکړل شوي وو او پکې له پولیسو غوښتنه شوې چې دغه لیک لرونکي له دوی سره کیس لري او د ویزې د نه لرلو په صورت کې ورسره همکاري وکړي. خو دغه افغان پناه غوښتونکو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې پولیس د سفارت لیکونو ته پام کوي او دوی لنیول وروسته د پیسو په بدل کې خوشی کوي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ واک ته تر رسیدو سمدستي وروسته په یو اجرایوي فرمان کې د کډوالو د منلو بهیر د نوي ورځو لپاره وځنډه و، خو لا هم د بیا پایل اعلان نه دی شوی. سپینې ماڼۍ هغه مهال ویلي و چې په دې برخه کې لا نور امنیتي څېړنو ته اړتیا لیدل کیږي. خو د تیر کال په نومبر میاشت کې د رحمان الله لکنوال په نوم د یو افغان تبل لوري د امریکا د ملي ګارد په دوه غړو برید وروسته سپینې ماڼۍ د ایسایوي په ګډون افغانانو ته د هر ډول ویزو ورکول من منع اعلان کړ چې لامل یې د پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې دغه هیواد ته د تګ په تمه میشت افغانان له بې برخلیکۍ سره مخ شول. د دغه ټولو اقداماتو په دوام تازه پنج شنبه د فبروري 15 نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې راپور ورکړی چې ولسمشر ټرمپ هغه پروګرام درولې چې له مخې هغه افغانانو ته چې امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی و اجازه ورکوله چې امریکا ته ولاړ شي. د راپور له مخې اوس مهال کانګرس دغه ټولې ویزې لغوه کړې او د بیرته پیلېدلو لپاره یې ډېره تمه نشي کېدای.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
تاسو زموږه کلازاده رادیو نوري په افغانستان کې یو شمېر خدونجونی د زین روختي مسولاتو او سنگارټوکو له کیفیت شکایت کوي. دوی دا کوي چې په زین مواردو کې د دې محصولاتو کارول ورسته د دوی د پوستکي ستونزې او د وختانو تویدو لا زیات شوې دي. دا خدونجونی ټینګار کوي چې مسولې درې باید د دې محصولاتو کیفیت په جدي توګه کنټرول او څارنه وکړي. ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران وایي چې د سنگار او جلدی مسولاتو کیفیت د لپاره مهم دی او کله دې مسؤلاتو په تولید او ارزه کې رښتې معیارونه او لارښوونې په پام کې ونیول شي نو جدي ستونزې رامنځته کوي. تفصیل فیروزی سینور.
د ان دغه کمپنۍ او د محصول او نه د اصلي محصول په څیر کیفیت درلوده.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو دا کوي چې څومره د مخ کې په کابل کې د جلد لپاره یو محصول واخیست خو د کیفیت خرابوالي لامل یې لستونزو سره مخ شو او پیسې هم خوسي ولاړي.
په مخ کې د کابل په دریم مکریان په مارکیټ کې د دلی او ایمل په شمول کوم ورسې مثال ته لارم یو محصول ترې اغوستو چې اصلا امریکایي کمپنۍ والا و محصول. هلته چې د محصول اغوستو سمچاري ولایت ته ومنل چې محصول باید تسلیم وسی ځکه په لوړ قیمت یې اخلم او که اصلي وسی بیرته به یې راولم توانوم یې هغه ومنله سره نو کله چې ما محصول کور ته راوړو استفاده مې کړو نو اصلا د ان د هغه کمپنۍ و دا محصول او نه یې د اصلي محصول په څیر کیفیت درلوده. ما هغه چې ما بیرته سمچاري ولایت ته یوړو خو هغوی اصلا منکر شو. ترې
د کابل ښار اوسیدونکي فتانه هم ادا کوي وایي چې دا توکي یو مسولیت نه یوازې دا چې د ښکلا او روغتیا پالنه کې ګټور تمام سوي نه دي بلکې په خبره یې ورته بیلابیل جلدی ستونزې هم پیدا کړې دي.
دا د پوستکي ویښتانو شامپو کریمونو او د غریشتو کې دي دغه کیفیت ستونزه په هغه کې که زه خپل تجربه وایي مریض سره داسې توکي یا پیک وي یا ډېر ګران پلورل کېږي او کله چې وکاروم ستونزې لکه پوستکي خارش د وچوالی د برېښنا د تویدو لامل کېږي. عموما که دا توکي څه دي یا دغه د ګاونډیو هیوادونو نه راځي یا موږ څه بیا اخلو دي محلي مارکیټونو دغو نه اخلو کیفیت کې تزمین سوی نه بیز ما کوښتنه نه رسیدي وارداتي توکو کیفیت وڅارل سي جلي توکي محدود تاریخونه باید نیویسي.
دوی دا کوي چې له ځینو آرایشي محصولاتو نیولې تر اترو د پوستکي د بیلابیلو ستونزو لپاره کریمونه یا د مینځلو شامپوګانې ژیلونه تر ماسکونو پورې توکي بې کیفیته او یا هم د نړیوالو کمپنیو جالي مارکونه وی چې له کنټرول پرته بازار ته واردی کی او د دوی ستونزې دوه چنده کړي دي. د کونړ ولایت اوسیدونکو شفیقی هم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
اسمو هلا لټول دا چې مشکل دی چې کارو فعالیت وکړي په چا باندې فیشن واسه دی کړي پوسټ کې امراض په برخه کې او یا د دوا درمل نور ویلا به ورته نو نه به انسان مطمئن کی چې آیا دغه محصول چې زه پلورم دا مشتری ته ګټه رسوي که نه رسوي. که چیرته ګټه ورته نه رسوي د ګټ پر ځای زیان ورته رسوي پس دغه کومه د عایدمن وی چې دوی ځان ته جوړه کړې ده حلال نه ده بلکې حرامه ده.
د دې محصولاتو یو شمېر پلورونکي هم په بازارونو کې د بې کیفیته محصولاتو شتون نه ردوي او وایي که څوک با کیفیته توکي اخلي نو قیمتي محصولات دی وپیری. له دې ډلې د کابل په احمد شاه بابا مینا کې د آرایشي توکو یو پلورونکي صدام اریوبی ازادي راډیو ته وویل
یو شی د واخلې خو قیمتي د واخلې او با کیفیت د واخلې. موږ خپل ادرس الحمدلله موږ هر یو مشتری ته چې کوم جنس ورکړی دا موږ ورته پرایت مینان ورکړی دا چې یا تاسو وی سي د جنس په کور کې استفاده کوي
د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو روغتیا پالان وایي چې د پوستکي او ښکلا د آرایشي محصولاتو کیفیت خورا مهم دی او که چیرې روغتیایي معیارونه پکې په پام کې ونه نیول سي بېلابېلې ناروغۍ رامنځته کولی سي.
له خبرونو ور اخوا
تاسیس مخک لازده راڈیو نوری سین افغانان وائی کل چه بیرنیو حالاتو که ناروغان تازه وینی تارتیا ولری دا وینه تر دیره دا خلقو پا همکاریا ول رزاکارا وینه ورکون کو چه خاطر لازه کوالیشی یوشمی رزاکارا وینه ورکون که هموائی دا هاگو ناروغانو دا جوان جغرو لحظه کبی چه وینی تارتیا لری نور تفصیل فیروز عزیزی نورو
یو شمیر افغانان وایي کله چې په ځینو بیړنیو حالاتو کې ناروغان تازه وینې ته اړتیا ولري دا اړتیا تر ډیره د خلکو د همکارۍ او رضاکار وینه ورکوونکو له لارې تامینیږي. دوی وایي په داسې حالاتو کې د اړتیا وړ وینې ترلاسه کولو لپاره په ټولنیزو رسنیو کې له ملګرو خپلوانو یا رضاکارو ډلو سره اړیکې نیسي. د بلخ ولایت مزار شریف ښار اوسیدونکي اسدالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
من ناروغ درلود، زما میرمن ماشوم زیگاو، موږ وینې ته اړتیا درلوده. زموږ یو ملګری و چې د وینې ګروپ یې او آر ایچ منفی و او هغه کولی شوی ټولو ګروپونو ته وینه ورکړي. له هغه مو وینه واخیسته. روغتون د وینې بانک درلود خو ډاکترانو ونه منله. دوی ویل کوم ناروغ ته چې تازه یې زیږون کړی وي باید تازه وینه ورکړل شي.
د جوزجان ولایت اوسیدونکي خان محمد عمری ازادي راډیو ته وویل دا یې د خپل لس کلن زوی لپاره چې په تلاسمی ناروغۍ اخته دی او په مکرر ډول وینې ته اړتیا لري په مختلفو لارو تازه وینه ترلاسه کوي.
صفحات مجازی که میمانم 40% مفاد داره و دیگه دکتر صاحبا همیشه برازی میگه که
کلا چی موک په تولنیز و رسانهیو که دیوین غخته نخبرهو چلویخت سلنه امرسته کوي. ډاکټران تل ټینګار کوي چې زما زوی تازه وینې ته اړتیا لري. که ملګري راشي نو ښه ده، ستونزه حل کیږي، وینه اخلو. که نه نو یو شمېر خلک شته چې په روغتون کې خپلې شمېرې ثبت کړي دي او وایي که څوک وینې ته اړتیا ولري موږ پیسو ته اړتیا لرو او موږ بیا وینه ترې پیرو.
د کابل ښار اوسیدونکی محمد هارون هم وایي چې ډیری کسان حاضر دي چې په وړیا توګه وینه ورکړي. د خوست ولایت یو اوسیدونکی ځوان سعید امین الله سبا چې له وینې ورکوونکو څخه دی ازادي راډیو ته وویل کله چې د دوی ولسوالۍ په بازارونو کې اعلان وسی چې په روغتونونو او کلینیکونو کې ناروغان وینې ته اړتیا لري زیات شمېر ځوانان د وینې ورکولو لپاره دغو مرکزونو ته ورځي.
ډېر ګټور دا تمام شوی دی. زه خپله په صبرۍ ولسوالۍ کې یم. کله چې په خلبیسات بازار یا کوبیو بازار مکتب بازار درې مشهور بازارونه دي، کله چې دلته اعلان وشي چې را وینې ته ضرورت ده په پرنکي روغتون کې یا پرنکي کلینیک کې، ځوانان کوشش کوي چې هغه ځای ته ځان ورسوي. ځینې وخت دغه منفي وینې چې وي دغه ډېر اړتیا محسوسېږي او د دې ډېر ضرورتونه یې خو دلته ځوانان چې دي اکثره یې کوشش دا کوي چې دوی کلینیکونو ته ځان ورسوي. که هر څه ډول کېږي خپله قرباني ورکوي، وینه ورکوي.
په ورته وخت کې په کابل او ځینو ولایتونو کې یو شمېر ځوانانو په ټولنیزو رسنیو کې د رضاکارو وینو ورکوونکو ډلې جوړې کړې او وایي چې دوی هڅه کوي په داسې شرایطو کې چټک اقدام وکړي. له دې ډلې محمد سمیم وایي چې د تازه وینې اړتیا لرونکو او رضاکارو وینو ورکوونکو ترمنځ همغږي د دې لامل سوي چې ډیری ناروغان په وخت وینه ترلاسه او ژوند یې وژغورل سي.
د حالات مشه از طریق شبکه اجتماعي مشه د تمام ولایت پروسه راه اندازی کرد و
اوس کیدای شي دا پروسه په ټول ولایتونو کې د ټولنیزو رسنیو له لارې پیل شي او د خپلو هغه هیوادوالو لپاره چې وینه ته اړتیا لري او د ژوند او مرګ موضوع یې ده په رښتینې ډول یې د درد د مرهم شو. کله چې څوک وینې ته اړتیا ولري زمونږ په پانه کې یو پیغام دی. زه بیا وګورم چې زما سره راجستر شویو کسانو کې څوک یاد روغتون ته نږدې موقعیت کې دي، بیا زه هغه کس د ناروغ له کورنۍ سره همغږي کوم.
یو شمېر ډاکټران وایي چې په ځینو مواردو کې ناروغانو ته د تازه وینې انتقال ډیر اغیزمن دی ځکه په خبره یې بدن ته اکسیجن ښه رسوي، د بدن طبیعي فعالیت چټکوي او د ذخیره سوي وینې عوارض په کې کم وي. د وینې او سرطانونو څانګې متخصص ډاکټر احمد شکیب زهیر ازادي راډیو ته وویل په ځینو شرایطو کې لکه د زړه پیچلې جراحي او د شدید خونریزۍ پر مهال ناروغانو ته د تازه وینې انتقال خورا مهم دی.
خون تازه در حالاتی که فرد خونریزی بسیار شدید داشته باشه،
تازه وینه ناروغانو ته په هغو حالاتو کې ورکول کیږي چې یو کس ډیره خونریزی ولري او اړتیا ولري چې تحسوری یا انعقادی فکتورونه اعاده شي، او هم د وینې سره کراویات او د وینې دمویه صفحات او همدارنګه د سختو ټپونو او د زړه د لویو عملیاتونو په حالت کې چې د څو یونټ وینې تطبیق ته اړتیا وي، داسې حالاتو کې ناروغ ته بشپړه تازه وینه یا فرش بلډ ورکول کیږي.
ډاکټر زهیر وایي چې د وینې ورکول د زړه او وینې رګونو روغتیا پیاوړې کوي، په بدن کې د وینې له تنظیمولو سره مرسته کوي او د انسان روحي او رواني روغتیا زیاتوي. د لهغه روغو او په شرایطو برابر خلکو چې د عمر او وزن له پلوه مناسب وي، د وینې فشار او هیموګلوبین کافی وي او د زړه او رګونو ناروغي نه لري، و غوښتل چې وینه ورکړي او په دې توګه خپل فزیکی او رواني روغتیا پیاوړې کړي او وینې ته د اړمنو ناروغانو ژوند وژغوري. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت د وینې مرکزي بانک مشر ډاکټر سیف الرحمن پښتون هم په دې وروستیو کې له خلکو غوښتي چې په خپلو سیمو کې نږدې د وینې بانکونو ته ولاړ سي او د ناروغانو د ژوند ژغورلو لپاره وینه ورکړي. د وینې مرکزی بانک د وینې راټولولو د څنګ مشر ډاکټر عبدالباسط طاهری په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت لخوا په فیسبوک کې خپور شوی ویډیوي پیغام کې ویلي د وینې راټولولو څنګه د وینې د مشتقاتو تجرید او اړو ناروغانو ته د ویش لپاره خدمات وړاندې کوي، او معمولا یوازې په کابل کې د مرکزی وینې بانک کې هر ورځ له سلو څخه ډیر کسان وینه ورکوي چې په خبره دا شمیر په کال کې له 1500 تر 15000 کسانو پورې رسیږي.
په خوست ولایت کې زرو هغو ځوانانو ته د کار وسایل برابر شوي دي چې د کسبونو شپږ میاشتنی دورې بشپړه کړې ده. یا د برنامه د ملګرو ملتونو په ملاتړ نږدې $200,000 په لګښت پلې شوې ده. ورزو په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د ښوونې علمي او کلتوري سازمان په مالي ملاتړ د خوست ولایت مرکز او ګربز ولسوالۍ اړوند زر تنه ځوانان چې مخکې وزګارو او اوسمهال د خیاطۍ او د کورنیو څارویو د لبنیاتو د راټولولو او بازار ته د عرضه کولو په برخو کې د حرفو او کسبونو شپږ میاشتنۍ زده کړې کړي، هغوی ته د خپلو کسبونو وسایل ورکړل شول. د یاد برنامه منتظم محمد عثمان هاشمي مشال رادیو ته وویل
د موږ پروژه په خوست ولایت کې د 2015 کال د اگست میاشت کې شروع شوی و، او ټول ټال زر کسان شاګردان په دوه کې وروزل شول چې 200 کسان د لبنیاتو په برخه کې او 800 کسان د خیاطۍ په برخه کې. دا پروژه د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره په همغږۍ د غوړو طرزالعملونو مطابق شپږ میاشتې دوام وکړ.
په افغانستان کې چې اوسمهال د بیکاری کچل وړه ده، د ښځو او نارینه لپاره د کسبونو زده کړه او له هغې لارې د خپلو اقتصادي اړتیاو پوره کول مهم بلل کیږي. د یاد برنامه یو تن فارغ محمد الله وویل
مخکې ډېر به کوره وم، اوس مې د خرپوي زده کړې وکړې د خیاطۍ په برخه کې، او د کوار مؤسسې څخه ډېره مننه کوم چې د خیاطۍ اړوند وسایل ماشینونه او نور وسایل چې موږ ته راکړل، نو په آینده کې به موږ وکولای شو چې د دې په ذریعه خپل مسلک مخته بوزو او بیکاري له منځه یوسو، او موږ به بل خبره دغه ده چې موږ به خپل کورنۍ لپاره نفقه هم پیدا کړو او د وسایلو څخه به ښه سلمه استفاده وکړو.
اوس مهال ډیری هغو ځوانانو هم د حرفو او کسبونو زده کړو ته مخه کړي چې په ښوونځي او پوهنتونونو کې زده کړې کوي او یا ورڅخه فارغان دي. دوی وایي که چیرې کار او کسبونه کې نو د اقتصادي ستونزو له کبله بیا نشي کولی خپلې زده کړې سرته ورسوي. د برنامه یو بل تن فارغ قانون الماس وویل
هم دې کورس کې ماشپګ میاشتې زده کړې تر سره کړې، اوس مهال زه خیاط شوم، موږ سره نن مرسته وکړه، اوس کولی شم د همدې خیاطۍ له لارې زه د خپلې کورنۍ نفقه پیدا کړم. ماینه خپل هم مصروف یم، د ماسپښین مهال خیاطۍ ته ځم، سهار مهال اوس کنکور آمادګۍ امتحان ورکوم.
په ورته توګه ځایي چارواکو د حرفوي زده کړو د شپږ میاشتني کورس په فراغت غونډه کې له ګډونوالو وغوښتل چې هغو ځوانانو ته هم د حرفو د زده کړو بلنه ورکړي چې لایا او وزګار پاتې دي. د ولایت مرستیال مولوي محبوب شاه قانت وویل
کوشش دا وکړي چې هغه مرونه چې هغې عادت دا ګرځېدلی ده، معتدین ګرځېدلی دي په چرسو په موادو مخدرو، هغه هم تاسو خپل ځان سره ملګری کوي، د دې کار د کسب اهمیت ورته وښيي. ترسو دوی هم ستاسو لپاره د راتلونکي و سرمایه وګرځي او د تاسو په کیسه خیستا ځوانان جوړ شي.
یاد دیوی په ټولنه کې د کار د بازار اړتیاو ته پکتو د ځوانانو د مسلکي مهارتونو لوړول د بیکاری د کچې د راټیټېدو د سیمه ایز اقتصاد پیاوړتیا او د ځوانانو لپاره د ځان بسیاینی او دوامدار عاید لپاره د فرصتونو په برابرولو کې د حرفو او مسلکونو زده کړه او بیا په دې ډګر کې عملی کار مهم بلل کیږي، کوم چې تر پخوا ورته د افغان ځوانانو پاملرنه ډیره شوې ده.